on my body.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شو د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه کې مو زنور یاست نوري هر کله کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د امریکا نوی دفاع وزیر ویل کیږي چې غواړي په افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو سره غور وکړي. په یو بل راپور کې به واوري چې د بایدن اداره پر هاګ میشته د جرمونو پر نړیوالې محکمې د مخکنی ترامپ ادارې د لګول شو بندیزونو په اړه سره غور کوي چې د دې محکمې لخوا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او نورو لور لخوا د جنګي او بشریت ضد جرمونو د ادعاو د څېړلو په اړه پرې لګول شوي وو. خوخ پرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد شیبر ته بغوښ چې دا خبرونه یې چمتو کړی دي.
د افغانستان په خاطر پر نړیوالې جنایي محکمې د امریکا لګیدلې بندیزونه بیا ارزول کیږي. په ترین کوټ کې غبرګې چاودنې شوې. په نړۍ کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر تر 100 میلیونه واوښت. د خبرونو تفصیل. امریکا پر نړیواله جنایي محکمه یا آی سی سی د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه بندیزونه ارزوي چې په دې محکمې د افغانستان د احتمالي جنګي جرمونو د څېړنې په سبب لګولی وو. پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2000 کال په جون میاشت کې د یوې اجرایي فرمان په ترڅ کې د نړیوالې جنایي محکمې ځینې کارکوونکي امریکا ته له تګه منع کړل او شتمنۍ یې ورکنګل کړې. د امریکا متحده ایالاتونو په نوې اداره کې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند آزادی اروپا ازادي راډیو ته په یو ایمیل کې لیکلي چې تر کومه ځایه چې موږ د افغانستان او اسرائیل فلسطین د شرایطو په تړاو د آی سی سي له کړنو سره مخالف یو، د راتلونکو اقداماتو لپاره به موږ دا بندیزونه په بشپړه توګه وارزو. د نړیوالې جنایي محکمې لخوا په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو او استخباراتي چارواکو پلټنې پیل شوې وې څو معلومه کړي چې امریکایي ځواکونو جنګي جرمونه کړي دي کنه. امریکا په نړیوالې جنایي محکمې تور ولګاوه چې د پلټنو د اجازې له ترلاسه کولو وروسته د امریکا ملي حاکمیت نقص کړی دی. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې تیره شپه دوه پرله پسې چاودنې وشوې. د روزګان ولی محمد عمر شیرزاد وایي چې دا چاودنې د یوه رستورانت مخې ته شوې دي. ښاغلی شیرزاد د دې چاودنو له امله د اوښتو تلفاتو په اړه وویل.
او درې نفر مشهیدان درلودل چې یو نفر پولیس او دوه نفر ولسی وګړي په شهادت ورسېدل.
د دې چاودنو مسولیت تر اوسه چا نه دی منلې، خو په روزګان کې طالبان فعال دي. د امریکا متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په څو مهمو مسلو په ټلیفون خبرې وکړې. د راپورونو لمخې پرون شغلی بایدن د ولسمشر پتوګه ل ولادیمیر پوتین سره په خپل دی لمړنۍ ټلیفوني مکالمه کې د کورونا وبا د خبرېدو، د الکس نوال د نیول کېدو، د ایران د اټومي تړونو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وشلو لپاره د انعام ټاکلو په احتمالي راپورونو خبرې کړې دي. د امریکا د ولسمشر ویان دی جین ساکي څو ورځې د مخه واضح کړی و چې د دوی اداره به په افغانستان کې د روسیې لخوا د امریکایي ځواکونو د وشلو پر سر د انعام ټاکلو د موضوع د څېړنې لپاره یوه ډله وګماري. سپین ماڼۍ په یو بیان کې د بایدن او پوتین د پروني ټلیفوني مکالمې په اړه وویل، ولسمشر بایدن واضح کړه چې متحده ایالاتونه له خپل ځانه په دفاع سربیره به د امریکا او د دغه هیواد د متحدینو ملي ګټو ته د روسیې د زیان رسوونکو اقداماتو په وړاندې پریکنده عکس العمل وشي. په نړۍ کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر له 100 میلیونه واوښت. د امریکا د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې څه باندې 100 میلیونه او 2 لکه او 10 زره کسان کورونا نیولې، چې له دې ډلې څه باندې 2 میلیونه او 1 لک 50 زره مړه شوي دي. امریکا د ډیرو مثبتو پیښو او زیانونو او زیاتو مړینو په لحاظ په سر کې ده. هلته د ټولو مثبتو پیښو شمیر له 25 میلیونه اوښتی، چې له دې ډلې څه باندې 4 لکه او 50 زره کسان مړه شوي دي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین لګول هم پیل شوی دی. د ملګرو ملتو سازمان د نړۍ ګوټ ګوټ ته د کورونا د واکسین د رسولو په برخه کې د همشغي او یووالي غوښتنه کړې ده. د پیرو موقت ولسمشر وویل د پیرو 14 میلیونه خلک به د کورونا ویروس ته خبرېدو د مخنیوي لپاره د جنوري په پای کې د 2 اونیو په مخه ټول بند پیل کړي. دا د دې هیواد له دریو یو برخه نفوس دی. د جنوبی امریکا په دغه هیواد کې چې 2.2 میلیونه خلک ژوند کوي یوازې 1500 بیړني بستر نشته. د پیرو موقت ولسمشر فرانسیسکو شیګاستی د سیشن بی پولیس په تلویزیون وینا کې وویل ټولبان به په پیرو کې د جنوري له 1.3 پیل شي او د فبروري تر 14 به دوام وکړي. په دې ټولبان کې به د خوراکي موادو دوکانونه، درملتونونه او بانکونه پرانیستي وي او نور ځایونه به د کلیساو په ګډون بند وي. په پیرو کې د کورونا ویروس ورسنی تلفات له شاوخوا 0 to 15,000 ته رسیدلی دي. په دغه هیواد کې د کورونا ویروس ټول تلفات تر سیشن بی پورې 15,000 ته ورسیدل. او ایران د ولسمشر حسن روحانی د لومړي مرستال اساق جهانگیری ورور د مالی درغلی په تور په 2 کلونو بند محکوم کړ. د قضایه قوی ویان غلام حسین اسماعیلی پرون ویل چې پر مهدی جهانگیری په لګیدلو تورونو کې د 8,00,000 او $200 معادل د اثارو د قاچاق تور هم شامل دی. مهدی جهانگیری ته امر شوی چې دا پیسې بیرته حکومت ته تسلیم کړي او د دغو پیسو 4 برابره نورې به د جرمې په توګه سپاري.
لا احمد چې برنامه نه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې وروسته تر دې چې د امریکا د نوي ولسمشر بایدن ادارې چارواکو وویل له طالبانو سره د شوي تړون په اړه سره غور کوي چې یو جزء تر مې میاشتې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو وتل دي. اوس داسې راپورونه ورکول کېږي چې د امریکا د دفاع نوی وزیر په پام کې لري له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو تګلاره له سره وارزوي. پر دې موضوع د امنیتي او دفاعي چارو د یو کارپو نظر اخلو. په یو بل راپور کې به واوري چې د بایدن اداره پر هاګ میشتې د جرمونو پر نړیوالې محکمې د مخکنی ترامپ ادارې د لګول شوو بندیزونو په اړه له سره غور کوي چې د دې محکمې لخوا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او نورو لورو لخوا د جنګي او بشریت ضد جرمونو د اداو د څېړلو په اړه پرې لګول شوي وو. دغه راز به واوري چې خوست چارواکي وایي په عصري بڼه د خوست ښار د پراختیا یو پلان ترتیب کړی دی. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مې هېروي. مننه چې ازادي راډیو او د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په امراسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې په لنډه مقدمه کې وویل وروسته تر دې چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن اداري چارواکو وویل چې له طالبانو سره د فبروري د تیر کال د فبروري د 9 تړون په اړه سره غور کوي چې یو جز یو مهم جز هم تر مې میاشتې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو وتل دي. اوس داسې راپورونه وایي چې د امریکا د دفاع نوی وزیر په پام کې لري له افغانستان نه د امریکایي سرتیرو د ایستلو تګلاره له سره وارزوي. وال سټریټ جورنال امریکایي ورځپاڼه د امریکا په دفاع وزارت کې یو شمیر چارواکو له قوله ویلي چې د پینټاګون نوی مشر لوید استن په افغانستان او عراق کې د اوسني شمیر میشتو امریکایي سرتیرو موضوع سره څیړي. که څه هم پینټاګون وایي په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو په اړه نوې پریکړه نه ده شوې، خو متحده ایالات غواړي خپلو خلکو ته ورپېښ ګواښونه له منځه یوسي. د مخکنۍ ترامپ ادارې د پریکړې له مخې د روان میلادي یعنې د جنوري میاشتې تر نیمایي پورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2,500 ته راکم شوی دی. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې واورو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 تړون د ارزونې له خبر وروسته پینټاګون هم له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ویستو د تګلارې په احتمالي توګه د ارزونې خبر ورکړی دی. وال سټریټ ژورنال او همدارنګ یو شمیر نور امریکایي رسنیو د امریکا د دفاع وزارت د یو شمیر چارواکو له قوله لیکلي چې د پینټاګون نوې ټاکل شوی مشر جنرال لوید استن وایي د عسکرو د ویستو او هغو ګواښونو په اړه څېړنه وکړي چې متحده ایالاتو ته ورپېښ. وال سټریټ ژورنال د امریکا د دفاع وزارت د ویان جان کربی له قوله لیکلي تر اوسه په افغانستان او عراق کې د پاتې کېدونکو عسکرو د شمیر په اړه وروستۍ او رسمي پریکړه نه ده شوې. جان کربی زیاته کړي د دې کار یو دلیل دا دی چې نوی حکومت غواړي په عراق او افغانستان کې د اوسني وضعیت او د عملیاتو د شرایطو او له خپلو سرچینو څخه د ګټې اخیستنې په اړه ښه پوه شي. د دې له قوله د ترهګرۍ څخه د امریکا د ساتنې لپاره د دوی په اراده کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی او پینټاګون غواړي په دې پوه شي چې دوی خپله تګلاره په سم ډول عملي کوي. افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وشتو په اړه د امریکا د دفاع نوی وزیر جنرال لوید استین په سنا جرګه کې هم څرګندونې کړې دي. هغه ویلي وو تعداد باید ترلاسه شي چې افغانستان نور د متحده ایالاتو لپاره ګواښ نه دی. خو دلته د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو د شمیر په اړه هغه څه نه وو ویلي. د افغانستان حکومت تر اوسه د پینټاګان د دې پریکړې په اړه زموږ پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. خو وړاندې د ولسمشر غني د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي وو د افغانستان دننه د اوسنۍ جګړې رهبري ټول مسؤلیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر غاړه دی. ښاغلي محب روانه اونۍ دا هم وویل چې افغان ځواکونه له خپلې خاورې او خلکو ساتنه کولی شي، خو طالبان بیا د دوحې تړون عملي کېدل د اوسنۍ شخړې حل لار بولي. د طالبان ویاند د بهلا مجاهد ازادي راډیو ته وویل که د امریکا نوی حکومت په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو پریکړه وکړي، جګړه به لا سخته او اوږده شي. راپورونو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمېر 2500 تنه دی. د امریکا سره د طالبانو د شوې هوکړې وروسته نږدې 2000 امریکایي عسکر له افغانستان څخه وتلي او خپلې نظامي اډې پرېښي دي. نوري صاحب:
بله مننه کور ودان. قدر منوردونکو وامردل چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن د اداري په پالیسۍ کې د افغانستان په وړاندې البته بدلون راځي. پر دغه پالیسۍ لسره غور کیږي، یو له طالبانو سره شوې تړون او بل هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور. لکه څنګه چې مو واوریدل د دفاع نوې وزیر په پام کې لري چې له دې هواد د امریکایي ځواکونو د وټلو بهیر لسره وارزوي. د پینټاګون پریکړه لدی اړخم ډیره مهمه ده چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو پر امریکایي ځواکونو سربیره د ناتو په تړون کې د اتدل شو غړو هیوادونو او د غرض د شریکانو شاوخوا لزر ځواکونه هم په افغانستان کې ډیره دي. د افغان ځواکونو ته د روزنی ملاتړ او د سلام ورکولو سلام مشورې ورکولو د غوڅ ملاتړ ماموریت مختوري. د ناتو دفاع وزیران به هم د فبروري میاشت کې په دې اړه پریکړه کوي چې آیا په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي او کنه. او دغه پریکړه هم د دوی د امریکا د دفاع د وزارت په پریکړه پورې تړلې ده. د دې موضوع د نور تحلیل لپاره د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند او د امنیتي او دفاعي چارو د نظر خاوند جنرال دولت وزیري له کابل را سره وصل دی. وزیر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. لومړی پوښتنه کله تاسو داسې وکړم چې د افغانستان د جګړې اوسنیو شرایطو او د غراس په امریکا کې هغه بدلون ته چې د جو بایدن اداره تیر اونۍ وخت ورسیده له راتګ سره، آیا تاسو هم د دې انتظار درلود چې په افغانستان به د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر هم له سره وارزوي امریکایي چارواکي؟
تاسو وګورئ چې موږ په خوانه په دې باندې ټینګار کړیو چې امریکا هر تصمیم نیسي باید په ډېر احتیاط ونیسي او بیل تدبیر داسې فیصلې ونه کړي چې هغه په سیمه کې چې دوی د څل لپاره راغلي وو هغه لاسته راوړنی ونه لري. ګوره په سیمه کې یا په موږ وګورو په افغانستان کې مخدره توکي په هماغه شکل باندې کرل کیږي، قاچاق دوام لري، تروریستی ډلې د داعش نه نیولې د القاعده نه نیولې او نورې ټولې په افغانستان کې موجودې دي. د دې ترڅنګ طالبان هم تر اوسه پورې اوربن نه مني، سولې ته کاملا آماده نه دي او د دې ترڅنګ هغوی امارات اسلامي غواړي. نو په داسې حالاتو کې زه فکر کوم چې کچېرې امریکایان یو طرفه فیصله کوي د افغانستان د حکومت سره مرسته نه کوي، ملاتړ نه کوي، معنا دا ده چې دوی خپل هغه ژمنې چې د افغانستان د حکومت سره کړې وي، د افغانستان د خلکو سره کړې وي، هغه د پښو لاندې کوي. زمونږ هیله اوس هم دا ده چې امریکایان هر پریکړه چې کوي باید د سیمې د افغانستان د شرایطو سره برابر پریکړه وکي او هغه اهداف چې دوی مخې وي یا مخې چې دوی زړه او چاغلاست راوړي که هغه لاست راوړي به اوس دا غي نه پریکړه وکي.
وزیر صاحب،
روسا پرزما په عقیده باندې یو لاست نه دی راغلی.
تاسو د ستونزو یادونه وکړه، دا کومه عمده ستونزې دي چې اوس د امریکا نوی دفاع وزیر د هغو پر بنسټ غواړي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو بهیر لسره وارزوي؟
تاسو وګورئ چې په افغانستان کې اساسي هدف دا دی چې دلته سوله ټینګ شي. ګوره هغوی د طالبانو سره تعهد وکړ، امضاګانې ورسره وکړلې چې موږ د خپل قوتونه وباسو. تاسو وګورئ تر اوسه پورې دلته زمینه نه ده برابره شوې چې سولې ته زمینه برابره شي او دلته سوله تامین شي. بل هغه تروریستي ډلې چې داعش او القاعده او نور دي هغه په افغانستان کې حضور لري. لومړی د دې ترڅنګ طالبان باید دې ته آماده شي چې ووایي چې موږ اوربند کوو د افغانستان د دولت سره په دې ژمنې لمخې د دې باور لمخې د سولې خبرو ته راوړاندې شي تر څو دلته سولې ټینګ شي. دا یو هدف هم دا یو مخم لاسته نه درغلي. نو هدف دا دی چې دوی باید سره ورغور وکړي او د سره د خبره وتی.
بله وزیر صاحب، دا یو مهم جز د طالبان او د امریکا ترمنز د تیر کال د فبروري د 28 د تړونو چې باید ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي طالبان هم ورته ضمانتونه ورکړي. کچېرې هیانن اوس پینټاګون دا پریکړه کوي چې په افغانستان کې ځواکونه پاتې کیږي، یعنی تر مې میاشتې وروسته به هم د امریکا حضور په افغانستان کې دوام کوي. د سولې دغه ټکنیو خبرو ته چې پټه بدلېدلې ښکاري، دې ته په پام سره آیا فکر کوي چې د افغانستان د دولت او متحدین د طالبانو په وړاندې جګړې ته آمادګي نیسي؟
تاسو وګورئ چې کله چې د دوی په منځ کې پریکړه شوې وه د هغې نه راوروسته جګړه په افغانستان کې نه ده درېدلې. طالبانو یو طرفه دلته ډېر سختې جګړې ته ادامه ورکړې ده. د افغانستان حکومت په دفاعي حالت کې و، د افغانستان وسلوال پوځ په دفاعي حالت کې و، تعرض یې نه کولو، مګر طالبانو قطعا دې ته اهمیت ور نه کړ، خشونت یې راکم نه کړ، اوربند یې ونه کړ. نو بلاخره د افغانستان وسلوال پوځ مجبور مکلف دی چې د هیواد نه دفاع وکړي او خپل نظام وساتي. نو که طالبان نورم دې ته دوام ورکړي او چیرې غواړي چې اوربند ونه کړي او سولې ته ژمن نه وي، نو وسلوال پوځ بله چاره نه لري بدون دې نه چې جګړې ته تابع ونیسي.
لاند سول او جګړه دواړه سره تړلې دي. دغه وضعیت په پام سره فکر کوي چې د سولې پروسه نور ناکامه ده؟
د سولې پروسه کې ناکامي کې مسولیت د هغه چا په غاړه دی چې سولې ته ژمن نه دي او د دې ترڅنګ اوربند نه کوي. که څوک اوربند نه کوي، معنا دا هغه د سولې مسولیت او د دغه مسولیت د سولې د ناکامۍ مسولیت هم د هغه په غاړه دی.
بله، کور ودان د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی ویان او د امنیتي او دفاعي چارو د نظر خاون جنرال دولت وزیري و چې د افغانستان د پالیسۍ په اړه د امریکایي چارواکو د وروستیو پلی ګروپ باب خپل نظر سر شریکاو. لکه څنګه چې مو واوریدل د امریکا دفاع نوی وزیر په پام کې لري چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر له سره وارزوي. دغه راز وړاندې په یو بل راپور کې به هم واوري چې د بایدن اداره پر هاګ میشته د جرمونو په نړیوالې محکمې د مخکنی ترامپ ادارې د لګول شو بندیزونو په اړه له سره غور کوي چې د دې محکمې لخوا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او نورو لورو لخوا د جنگ او بشریت ضد جرمونو د داود څېړلو په اړه پرې لګول شوی و. د هاګ میشته د جرمونو نړیوالې محکمې ادارې په دې اړه څېړنه پیل کړې و چې دغه څېړنه په افغانستان کې د 2003 نه تر 2014 کال پورې د دغو اداو باندې راڅرخېده. په دې اړه وروسته اوري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
خوست به اقتصادي خبرونه واورو.
په 1999 کال کې په ختیځ زون کې له افغانیو څخه ګټه اخیستنه 90 سلنې ته رسیدلې ده. د افغانستان بانک د بانکي سارنې څنګ رئیس نثار احمد یوسفزی پرون ملت ته د دولت حساب ورکولو په کانفرنس کې وویل هڅه روانه ده چې په ختیځ زون کې په بشپړه توګه افغاني وکارول شي. د افغانستان بانک وایي مخکې کلونه کې په ختیځ زون کې په معاملاتو کې د افغانیو کارونه شاوخوا 14% وه، خو په 1999 کال کې په یاد زون کې د ترسره شوي سروې له مخې له افغانیو څخه ګټه اخیستنه 90 سلنې ته رسیدلې ده چې د افغانستان بانک او پیسو سیاست د بریالیتوب ښکارندوی کوي. نوموړي همدارنګه وویل چې د 1999 مالي کال له پیل څخه تر دې مهاله د ډالرو په مقابل کې د افغانیو د تبادلې نرخ 1.88 زیات شوی. ښاغلي یوسفزی وویل د افغانستان بانک رهبرۍ په بانکونو کې د خلکو بانکي حسابونو د ساتنې او خوندیتوب لپاره پریکړه کړې چې دغه حسابونه بیمه شي. د ننګرهار په کرنیز نندرتون کې 15 هوکړه لیکونه لاسلیک شول. د د افغانستان د کرنی او مالداری وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته ویل چې د ننګرهار د کرنی او بولګولو او مالداری ریاست په نوښت په دې ولایت کې کرنه وطن آبادی تر شعار لاندې دوه ورځنی کرنیز نندارتون جوړ شوی و چې په ترڅ کې د سوداګرو، پانګوالو او بزګرانو ترمنځ 15 هوکړه لیکونه لاسلیک شول. یاد نندارتون کې په 103 اویا غرفو کې کرنیزې توکي لکه څابه، وچې او تازه میوې، شات، زراعتي توکي، د نجارۍ برخې تولیدات، لبنیات او نور ګڼ شمېر توکي نندارې ته ښودل شوي وو. د مسؤلینو په وینا نندارتون د جوړولو موخه کورنیو تولیداتو ته په کور دننه بازار موندنه او هیوادوالو ته د اصلي باکیفیته تولیداتو پیژندل وو. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 6 پوله، یو انګلیسي پاوند 104 افغانۍ 6 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1055 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 478 افغانۍ.
ازادي رادیو او ری په افغانستان کې د غرمي 12 بجې او 21 دقیقې دي. د امریکان نوی ولسمشر جو بایدن د لوړ په مراسمو کې وویل چې په نړۍ کې له خپل متحدانو او شریکانو سره اړیکې سره اعاده کوي او د غرض له نړیوالو سازمانونو سره هم د واشنگتن اړیکې بیرته ټینګوي او بیرته هغو تړونونو ته چې مخکینۍ د ترامپ ادارې لغوه کړي وو ورګرځي. د دغو هڅو په ترڅ کې د بایدن اداره پر هاګ میشته د جرمونو پر نړیوالې محکمې د مخکینۍ ترامپ ادارې د لګول شوو بندیزونو په اړه هم له سره غور کوي چې د دې محکمې لخوا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او نورو لورو لخوا د جنګي او بشریت ضد جرمونو د داود څېړلو په اړه یا په خاطر پرې لګول شوي وو. افغانستان په 2003 میلادي کال کې د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب ترلاسه کړ، خو امریکا د دې محکمې نړیوالې محکمې غړی نه ده. په دې اړه نور جزئیات زما همکاري فریبا ظاهر راغون کړي. سټډیو کې را سره دی فریبا جان، مهرباني.
مننه کوم نور صاحب. دا بندیزونه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له لوري د اداسي او احتمالي جنایي جرمونو په اړه لګیدلې دي چې د امریکا د پخوانی ولسمشر ادارې لګولې وو. د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې تیر کال د نړیوالې جنایي محکمې یا آی سی سی پر څارنوالانو اقتصادي او هم د سفر محدودیتونه ولګول. دا هغه کسان وو چې په مستقیم ډول د امریکایي سرتیرو د پلټنې په چارو کې شکل وو. آی سی سی په دې پلټنه کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لوري د احتمالي جنگي جرمونو په اړه پلټنې کولې. د جرمونو نړیوالې محکمې د استیناف څنګه مشري څارنوال فاتو بنسوتا په مارچ میاشت کې د صلاحیت ورکړ چې په افغانستان کې د امریکایي او غیر امریکایي ځواکونو او استخباراتي مامورینو د غرض افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو لخوا د احتمالي جرایمو څېړنه وکړي. د هالند په هاګ کې ډیره د جرمونو نړیواله محکمې ویلي چې په افغانستان کې به د 2003 او 2014 کلونو ترمنځ ټول هغه جرمونه چې جنگي او د بشریت ضد بلل کیږي وڅېړي. د امریکا متحده ایالاتو په هاګ کې دغه محکمه تورن کړ چې د دې پلټنې په ترسره کې دوه سره د متحده ایالاتونو ملي حاکمیت نقض کوي. د ډونالد ترامپ د فرمان تر صدرېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو په خوانی وزیر مایک پومپیو ویلي چې دوی نسې کولای چې د داسې دام په وړاندې لاسترزن اکشن یو د په وینا یو غیر رسمي محکمې ته اجازه ورکړي چې د امریکا وګړو ته ګواښ پیښ کړي. امریکا د روم په هغه تړون کې شامل نه ده چې په 2002 کال کې د دې محکمې ته جوړېدو په اړه سوي، خو افغانستان په 2003 کال کې د دې محکمې غړیتوب ترلاسه کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند پرون د ازادي اروپا ازادي رادیو ته پیوستولې ایمیل کې ویلي تر کومه چې موږ د افغانستان او اسرائیل او فلسطین اړوند مسایلو کې د آی سی سی لکړونو سره مخالف یو، خو د نورو اقداماتو د تعینولو لپاره به د بندیزونو په بشپړ ډول او ارزول سي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د احتمالي جنگي جرمونو په اړه د پلاتینی سربیره آی سی سی په 2019 کال کې د فلسطین په خاوره کې هم د اسرایلی سرتیرو لخوا د اداسوي جنگي جرمونو په اړه پلاتینی پیل کړي. دا هم باید ویم چې د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسی مشر جوزف بورل د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د بندیزونو د فرمان تر لاسلیک وروسته جدي اندېښنه شو دلې او د بشری حقوقونو ډلو هم د ټرمپ دا اقدام غندلی وو. نړیوالې جنایي محکمې آی سی سی هغه بندیزونه رد کړي وو او پاړې جوړه خوښنه شو دلې.
بلې فریبا جان له تاسو نه مننه. هغه بندیزونه چې مخکنی د ترامپ ادارې پر آی سی سی یا د جرمونو په نړیوالې محکمې لګولي وو، په هغو کې هم لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړله، یوه هم د دې محکمې لویه څارنواله فتو بن سودا وه چې په افغانستان کې د همدغو جرمونو د اداو په اړه څېړنه پیل کړې. البته د یادونې وړ بولو چې دا یوازې امریکایي ځواکونه نه دي، بلکې د افغانستان په جګړې کې له 2003 نه تر 2014 کال تر پایه پورې امریکایي ځواکونه د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای، د افغان ځواکونو، طالبانو او د جګړې د نورو لورو لخوا د جنگي جرمونو د ترسره شوو جنگي جرمونو د اداو په اړه څېړنه کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي رادیو له پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه او ریډ خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې ز خبرونه مهیروي. خو اوس به خوست او لار شو. چارواکي وایي خوست ښار به د اوس په پرتله درې برابر پراخ او په اسري بڼه جوړ شي. دغه ښار چې ویل کېږي شاوخوا شپږ لسیزې وړاندې د یوې ولسوالۍ د وګړو لپاره پلان شوی و. د خلکو او موټرو د اوسنۍ ګڼې ګوڼې په پرتله کوچنی دی او د حالت د ښار د پرمختیا مخه نیولې ده. نور حال به یې له خوسته د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د افغان حکومت چارواکي وایي چې د خوست ښار د پراخولو او په اصلي بڼه د دې ښار د جوړولو پروګرام لري. د سه شنبې په ورځ د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر شمیم خان کټوازی په خوست کې د کارموندنې د پروګرام په پیل غونډه کې خلکو ته وویل چې خوست ښار به د اوسني حالت په پرتله درې برابره پراخ شي. د ول د کار لپاره بودیجه شته او د دې مهم پلان پلي کول به زیات نه زیات درې کال وخت ونیسي. شمیم خان کټوازی دا هم ویل چې خوستوال په بهر کې د پام وړ پانګه لري او هغوی تیاری څرګند کړی چې د خوست ښار د نوي پرمختیایي پلان په پلي کولو کې به په زیات اندازه پانګه ونه وکړي.
خوست ښار درې چنده لري، یو څه څومره کار لرو دا په دوه چنده نه درې چنده وکیږي په اوله قدمه کې. او د دې لپاره زمینه برابره ده، پلان موجود ده، پیسې ورته موجود دي، اراده موجوده ده، ځوانان مشران موجود دي او د خوستیانو په کافي تعداد کې سرمایه په خارج کې موجوده ده چې د اوسه ټولې سي زده جوړم.
د چارواکو په وینا چې د کارموندنې برنامې لپاره په خوست کې د نړیوال بانک لخوا نږدې 8 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي شوي چې په دې به تخمینا 1025 بیلابیلې پرمختیایي پروژې پلي شي. په خوست کې د کارموندنې پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سیف الرحمن سراج وایي په اول ګام کې د خوست ښار شپږونې ناحیې د دې پروګرام تر پوښښ لاندې نیول شوې دي.
د کارموندنې پروګرام د خوست ولایت په شپږو ناحیو کې پلي کیږي. د دې پروګرام له لارې به په خوست کې سل شوراګانې جوړیږي. دغه شوراګانې کې به شل ګزارونه او شپږ اقتصادي ګزارونه وي. د دې پروګرام له لارې به داخلي بېځای شوو مهاجرینو همداشان د خوست د خلکو لپاره د کار زمینه برابر شي او هم به دا به د خوست په پرمختګ کې یو بیساره ګام.
په غونډه کې ویناوالو په خپلو خبرو کې چارواکو ته د دوی کړي ژمنې همواري یاد کړي او د دوی د کړو ژمنو د پرې کېدو غوښتنه ځینې وکړه. خوست والي تورن جنرال محمد کټوازی بیا وویل په دې ولایت کې د هر ډول پرمختیایي پروژو پلي کېدو ته زمینه برابره ده او په دې برخه کې ولایتي ادارې سره د خلکو همکاري زیاته شوې ده.
موږ په خوست کې کولای شو تاسو هر پروګرام چې خوست انکشاف لپاره د خوست کارمندان په خاطر او په خوست کې د پرمختګ په خاطر باندې پلان گذاری کوي تدبیر کولی موږ کو درته.
د افغان حکومت چارواکي داسې مهال د خوست ښار د پراخولو د برنامې د پیلېدو خبره کوي چې په دې ښار کې تر بل هر وخت د خلکو او موټرو ګڼه ګوڼه زیاته شوي او ښاریان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تمه کېږي چې د ښار په پراختوب سره به په دې ولایت کې د پانګونې راجلبولو، د صنعت ودې او خلکو ته د کارموندنې په برخو کې څناڅه فرصتونه برابر شي.
ستاسو له پیغامونو
زه محمد قاسم دلسوز د هرات ولایت خبرې کوم. شیدای د کلي ځینې خوراکي مواد چې دي ډېر بالات دي، ډېر پورته شوي ګران شوي دي. یوه ګونې واړه وخت کې په یولسو په زرو زر پنځوس روپیو اوس شپاړس ورسو افغانۍ ته رسېدلې ده. یوه بشکه غوړي لس کیلو د له طرف وسته وینسو اوس په زرو پیدا ورج د غیګرانې سی نور خوراکي مواد غیګران سی دي د ټیسټ نصاب وی په دې چې د ماشان د بازې د کټان شنه لري او څه نه پرې شي خوراکي مواد واخ باید د دوه مخنیوي د دولت وکي د درته د بخوا پر اعلان چې د بخوا او خریدو طرف شپې چې سلام
زه محمد نبیل حامیم د هلمند ولایت څخه میاړیکو نیولی دی ما مشکل کې د لسمې میاشتې تر اول تاریخ باندې زموږ مکتبونه شروع شوي د هلمند ده نو پنځلس ورځې امتحانونه د لسمو د یولسمو دولسم امتحانونه شروع وه بیا د هغه خلاص وه د اول څخه تر لسمه پورې شروع شوه نو زموږ خواهش دغه دی د لوړ پورو چارواکو څخه چې په دغه یوه میاشت کې همدا اوس هم جریان لري چې مریض درس نه دی ویلی نو د هلمند اقتصادي معرفت ته دې پاملرنه وکړي او ډېر بجراجي دي چې دا ول
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پرخو کور مودان پیغامونه تل درته خبرو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مهیروي خو تر دې مخکې به احمد شبر ته غوښ شو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کوي
امریکا پر نړیواله جنایي محکمه آی سی سی د پخوانی ولسمټر ډونالد ترامپ هغه بندیزونه ارزوي چې په دې محکمه د افغانستان د احتمالي جنگي جرمونو د څیړنې په سبب لګولې وو د روزګان په مرکز ترین کوټ کې تیر شپه دوه پر لپسې چاودنې وشوې د روزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي چې دا چاودنې د یو رستورانت مخې ته شوې دي په دې چاودنو کې درې تنه وشل شوې دي او تر لسو ډېر ټپیان شوې دي د امریکا متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په څو مهمو مسلو په ټلیفون خبري وکړه د راپورونو لمخې پرون شغل بایدن د ولسمشر په توګه له پوتین سره په خپل د لومړنۍ ټلیفوني مکالمه کې د کورونا وبا د خبرېدو د الکس نوال نه د نیول کېدو د ایران د اټومي تړونو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وشلو لپاره د انعام ټاکلو په احتمالي راپورونو خبري کړې دي په نړۍ کې د کورونا وایروس ته مثبت په شمیر له 100 میلیونو واوښت د پیرو معقد ولسمشر ویل د پیرو شپارس ملیونه خلک به د کورونا وایروس خبرېدو د مخنیوي لپاره د جنوري په پای کې د دوه اونیو په مخه ټول بند پیل کړي او ایران د ولسمشر حسن روحاني د لومړي مرستیال احساق جانګیری ورور د مالی درخلې په تور په دوه کلونو بند محکوم کړ
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني تظاهرو کاروان ل خبرونه سره ستاسو په خدمت کیم تنن په خبرونه کې په دی اړه راپور لروچی د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای سخ کال جمعي بل کابل خارج خ 2000 معتادین راټول کړي په خبرونه کې نور موضوعات هم لروخو لمړی د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو
له هیواد څخه د باندې تر 100 کیلوګرامو ډیری خیخی د قاچاقو مخاوني ولشوه د کندهار امنیه قمندانی ویان جمال ناصر ازادي رروته ویل تر 140 کیلوګرامو ډیری خیخان چې د ټوکرانو په توپ یا تان کې پټي خودل شوی او په پام کې وچی د یو باس په وسیله د نیمروز له خاشروت ولسوالۍ څخه پاکستان ته قاچاق کړل شي په کندهار کې د پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول شو د دې موادو د قاچاق په تور موټر چلونکو هم نیول شو